Radio. Radio Azadi.
سلام د ازادۍ رادیو نننۍ او خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یو لسمه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر لومړۍ نیټې سره برابر ده. په پیل کې د ازادۍ رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې دوه طالب مشران وایي ځینو پاکستانی چارواکو د کابل له حکومت سره د خبرو له کبله دوی ته جدي خبرداری ورکړی. همداراز د ملګرو ملتونو د هغې نوي راپور جزئیات به واورئ چې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. پر دې سربیره نور راپورونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته. لومړی د خبرونو ستر ټکی، په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشی شي. د پچیراګام ولسوالۍ پر قومي مشرانو د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. او په نړیوالو خبرونو کې هیلری کلینټن پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي سکل د جګړو له کبله څلور لکه افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو. ملګرو ملتونو د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي 2.5 لک کسان بې ځایه شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیر څلور لکه کسانو ته لوړ شوی. ملګری ملتونه وایي چې زیات شمیر خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بې کوره شوي او په نورو سیمو کې اړولي دي. راپور په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کوي چې د جګړې د سختوالي له کبله یې نورو سیمو ته پناه وړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشی شي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې په حواله یو شمیر افغان ډیپلوماتانو چې پرون د شربت ګلې د لیدو لپاره زندان ته تللي وو ویلي چې د هغو د خلاصون ژمنه ورسره شوې ده. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې تېره اونۍ شربت ګله د جعلي اسنادو د جوړولو په تور ونیوه او نن به د هغې دوسیه د پېښور په محکمه کې وڅېړل شي. شربت ګلې وروسته له هغه نړیوال شهرت ومن چې تصویر یې په 80مه لسیزه کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پشتۍ خپور شو. داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډه د انتحاري حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې پرون لږ تر لږه 11 کسان مړه او ټپیان شول. د داعش ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په دې حمله کې 15 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي، خو د ننګرهار د ولي ویاند وایي چې په حمله کې 4 کسان مړه او 9 نور زخمیان دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. عبادی پرون د موصل په جنوب کې د قیاره په نوم هوایي پوځي اډې ته ورغی او په داسې حال کې چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر دولتي ټلویزیون راڅرګند شو. هغه د داعش پر وسلوالو غږ وکړ چې که تسلیم نشي نو به وژل شي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه، کوردي پیشمرګه او د شیعه ملشیا ډلې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې له هوا ملاتړ کوي، له څلورو خواوو د موصل پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د سوریې د حلب ښار د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو ډلو حملې د سوریې د دولتي ځواکونو د سخت مقاومت له کبله ټکنۍ شوې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو د حملې په درېیمه ورځ د رژیم ځواکونه مخکې شوي او د جګړې شدت هم کم شوی دی. د ادارې همداراز ویلي چې د روسي الوتکو د حلب ښار په لویدیځ کې د جګړې پر سیمه بمباري کړې، خو د پخوا په پرتله یې شدت کم شوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلینټن د خپلو هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپینې ماڼۍ لپاره د کرملین انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم ایالت دی، د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل:
With the election just 8 days away, this can't wait anymore.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې 8 ورځې پاتې دي، نور نو انتظار نشي کېدی. ډونالډ ترامپ باید سمدستي له کرملن او د کرملن له متحدانو سره خپل ټول اړیکې افشا کړي. میرمن کلنټن وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ترامپ په انتخاباتو کې بریالی کړي، او زیاته یې کړه چې کرملن له ترامپ سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر ځکه ورکړی چې علت یې د دې په وینا ښایي د ترامپ کرملن پلوي پالیسۍ او یا پوتین ته له نږدې تجارتي کړیو سره سترې تجارتي معاملې وي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړی چې پر اساس د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتینیم موادو د له منځه وړو موافقه ځنډیږي. د قانون پرون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته د روسیې د دولت په رسمي جریده کې خپور او نافذ شو. روسیې په 2000 میلادي کال کې له امریکا سره موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د داسې پلاتینیم موادو چې په وسلو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د زیرمو یوه برخه له منځه وړي. په دې نوي قانون کې د موافقې د بیا عملي کولو لپاره شرطونه وړاندې شوي چې پر روسیې د امریکا د ټولو بندیزونو لرې کول، د بندیزونو له امله روسیې ته د رسیدلي تاوان ورکول، او په ختیځ اروپا کې د امریکایي عسکرو او پوځیانو د شمیر کمول هم پکې شامل دي. خو واشنگټن ویلي چې پر روسیې د امریکا بندیزونه به تر هغه پر ځای پاتې وي چې په اوکراین کې د منسک موافقه عملي او جګړه ختمه شي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان نن شین اټکل کړی دی. د تمې پرته نن په فیض آباد کې هوا ګرمه ده، د تودوخې لوړه درجه 9.2 ده، او په مزار شریف ښار کې هم د تودوخې لوړه درجه 9.14 ښودل شوې ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 8.12، په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه 8.12، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 4.2 شودل سوی ده، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16 چټه 19، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 4، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 چټه 1 درجه شودل سوی ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باوری چې دو طالب مشرانو د قطر د دفتر له درې کسیز پلاوی سره د پاکستانی چارواکو د خبرو له جزئیاتو پرده پورته کړي، او وایي پاکستان له افغان حکومت سره د خبرو په خاطر دوی ته خبرداری ورکړی. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر د دوی د توقع خلاف 4,00,000 کسانو ته لوړ شوی. ځینو د بې ځایه شویو یوازې خپل سرونه خوندي کړي.
هیڅ یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوي دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې د خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې غېږ کې نیولي دي.
په کابل کې د افغان ښځینه ډیپلوماتانو ټولنه جوړه شوه چې چارواکي وایي په حکومتي ادارو کې د ښځو د ونډې له زیاتېدو سره به مرسته وکړي. که وخت و نو د نورو مطالبو تر څنګ به مو د داعش ډلې له ولکې د عراق د موسل ښار د خلاصولو له عملیاتو هم خبر کړو. راسره اوسئ. د طالبانو دوو جګپړو غړو ویلي چې یو شمیر پاکستانی چارواکو د قطر د دفتر له درې کسیز پلاوي سره په خبرو کې هغو ته جدي خبرداری ورکړی. د طالبانو د دوو غړو د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره اسلام آباد ته د دې پلاوي د سفر او له یو شمیر پاکستانی چارواکو سره د هغو د کتنو په اړه خبرې کړي دي. جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د طالبانو دوه مهمو غړو چې اسوسییټډ پرس نمونه ندی څرګند کړي ویلي چې پاکستانی لوري د طالبانو پلاوی ته جدي خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په اسلام آباد کې چارواکي غالبا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه خبرو شو رپورټونه په قهر او حیران کړي دي. د طالبانو د دوه غړو اسوسییټډ پرس ویلي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي پلاوی ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له دوی مشوره وانخلي، د طالبانو ټول لوی مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وایستل شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د یوشمرستازو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه رپورټونه د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې خپاره شو. د اسوسییټډ پریس په حواله په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیز پلاوی دوی ونی مخکې پاکستان ته ورسید او هدف یې شای له هغو پاکستانی چارواکو سره د اوبو سړول و چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې له پټو خبرو په قهر دي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه تبصرې ډډه کړې او د دې هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی له طالبانو سره د مطبوعاتو په وسیله خبرې نه کوي. پاکستان د افغانستان د حکومت د اداره د ویچ وای وسوالو طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. اسوسییټډ پریس وای چې په قطر کې د طالبانو له دفتره مولا عبدالسلام حنفي، مولا جان محمد او مولوي شهاب الدین دلاور دوی ونی وړاندې اسلام آباد ته تللي او له پاکستانی لوري سره خبرې کړې دي. اسلام آباد د کابل او واشنگتن تر فشار لاندې و چې هلته د طالبانو میشت رهبران له افغان حکومت سره د څلور اړخیزو مذاکرو میسته راولي، خو اسوسییټډ پریس وای هلته میشتو زیاتو طالبانو له دې کار انکار وکړ او اسلام آباد یې مایوسه کړی دی. د رپورټونو په حواله داسې ګڼل کیږي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پلاوی غشتل چې د پاکستانی چارواکو غوسه سړه کړي. رپورټونه وایي چې دغه درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او اوس په کوټه کې دی چې له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو جزئیات د طالبانو له نورو مشرانو سره شریک کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د طالبانو د څو مشرانو په یو ګډ پیغام کې چې پر واتس اپ استول سوی په پاکستان تور لګول سوی چې د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. اسوسییټډ پریس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د مذاکرو په اړه د اسلام آباد د غوښتنو د نه منلو یا د افغانستان له حکومت سره د خبرو لامله په پاکستان کې زنداني دي. په دوی کې د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا احمد الله نانای هم شامل دی. د طالبانو هغو دوه مهمو غړو چې له اسوسییټډ پریس سره یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خپلو زندانیانو پر برخلیک هم خبرې کړي دي. د طالبانو چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې ملا احمد الله نانای د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو ځکه هغه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې له ګډون انکار کړی و.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ملګري ملتونه وایي روان کال د افغانستان په زیاتو سیمو کې د جګړو له کبله څلور لکه کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو. د سازمان د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي 2.5 لکه کسان بې کوره شي، خو پرونی راپور د دوی د اټکل خلاف و. په دې اړه جزئیات یو ځل بیا فرشته جلال زی اوروي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو خلکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د دې سازمان په وینا په کلیوالي سیمو کې د امنیت له خرابېدو سره خلک مجبوریږي چې خپل کلي او کورونه پرېږدي او ښاري سیمو ته مخه کړي. د دې سازمان رپورټ وایي چې د مخکنی اټکل خلاف د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400 او 1000 افغانان د جګړې له امله د خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بې کوره شوي او په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړ. ملګري ملتونه په داسې حال کې کندوز او هلمند کې د وروستیو جګړو له امله د خلکو بې ځای کېدو ته اشاره کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم په وروستیو کې جګړې زور اخیستی او د هغو کسانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د جګړې له امله د ولایت مرکزی سیمو ته تښتي. د دې ولایت د پچیر واګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې سلهاو کورنۍ په ورستیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش د حملو له کبله اړ شوي چې خپل کورونه او مالونه پرېږدي او د جلال آباد ښار په ګډون نږدې سیمو ته وتښتي. د پاس پچیر یو اوسیدونکي په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
اوس نو وای خو داعش ته د حکومت هم غم نه کوي، داعش د حکومت هم به ته مونږ به ژوند نه کوي. په پاتونګو خلک پاکر کوي وشته عوام یې وشته دا شای خو داعش ته حکومت ته مونږ په نور تنګ شو چې وګورې مجبور نو ځنه پامنه ده بل څه پټا کو پراته نه په خاطر ټول باغو کې پراته دي بس نه خیمه شته ورته نه بل شي شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي چې هغه هم ل خپل کورنۍ سره جلال آباد ته تښتېدلی وای
هڅ یو فامیل هم خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کړه شوې دي چې هیڅ شي نه توانې دي خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې کې نه ولیدي، نه بستر ولیدي ځان سره، او نه ځان سره ظروف او فرش داش هم نه دی وړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په پچیر واګه ملسوالۍ کې د ورستیو جګړو له امله بې ځای سو خلکو ته به د مرستو لړۍ پیل سي. خود ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جګړې له امله په 5 بې ځای سویو افغانانو کې لږ تر لږه یو تن په داسې سیمه کې میشت شوی چې هیڅ ډول بشري مرستې نه ورته کیږي او مرستندوی ټولنې کار نه کوي.
د سهار 5:15 شوې زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه د مهمو خبرونو سرچکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې شربت ګوله به نن له زندانه خوشي شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې یو شمیر افغان ډیپلوماتانو چې پرون د شربت ګولې د لیدو لپاره زندان ته تللي وو هم ویلي چې د شربت ګولې د خلاصون ژمنه ورسره شوې. داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډه د هغې انتحاري حملې مسؤلیت واخیست چې د چارواکو په وینا څلور کسان یې ووژل او اووه نور یې زخمیان کړل. ملګرو ملتونو په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې سږ کال د جګړو له کبله څلور لکه افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د عراق صدراعظم حیدر الابادی په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. ابادی پرون یوې پوځي اډې ته ورغی او پر وسلوالو یې غږ وکړ چې که تسلیم نشي نو او به وژل شي. د سوریه د حلب ښار د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو ډلو حمله د سوریه د دولتي ځواکونو د سخت مقاومت له کبله ټکنۍ شوې دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډانلډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هغه قانون توشیح کړ چې پر اساس د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتونیم موادو د لمینځوړو موافقه ځنډیږي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې اسمت څاروان چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سړکونو په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش راپور خپور کړی دی. په دې لیکنه کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې پر سړکونو په میلیارډونو ډالر ولګول خو اکثره ترمیم یا بیا رغولو ته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې خاص سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې ویلي امریکایي ادارو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د سړکونو پر جوړولو 2,800,000,000 ډالر ولګول خو نه مراقبت او د طالبانو بلوا دا سړکونه د لمنځه تګ له خطر سره مخامخ کړي دي. په راپور کې یادونه شوې سره له دې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او دفاع وزارت په افغانستان کې پر سړکونو په میلیارډونو ډالر لګولي خو دوی د اوږدې مودې لپاره د دغو سړکونو په ساتنه کې زیات بریالي نه ول. د سیګار په راپور کې راغلي که ټاکل شوی وي چې افغانستان داسې اقتصاد ولري چې په 2000 میلادي کال کې د نړیوالو د مرستو له پای ته رسېدو وروسته به ځان متکی وي باید د دغه هیواد مواصلاتي لارې ښې کړی شي. خو له بده مرغه د افغانستان لویې لارې چې له یوې خوا د اقلیمي شرایطو له کبله زیان ویني له بلې خوا په وخت ترمیم کیږي نه، تر دې هم زیات چې د یاغیانو د ماینونو په وسیله له منځه ځي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سلو کې 450 جوړ شوي سړکونه ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. د امریکا پوځ ویلي چې د افغانستان حکومت د سړکونو د ساتنې توان نه لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو د ماینونو او ورانکاریو له کبله د کابل کندهار لویه لار نور ترمیم کېدای نه شي بلکې باید له سره ورغول شي. په دې راپور کې د افغان چارواکو په قول ویل شوي چې د افغانستان په سلو کې 40 سړکونه بیخي ویجاړ شوي او 90% نور هم په بد حالت کې دي. د دغو سړکونو د ترمیم او مراقبت لپاره د کال 100,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. ګارډین ورځپاڼې بیا په کندهار کې د نجونو د وضعیت د ښه کېدو په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو اوس د کندهار په خلکو کې په تېره بیا په سوداګرو، دولتي مامورینو، پخوانیو مجاهدینو او مذهبي مشرانو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې تغییر راغلی دی او نور د پخوا په شان د لوی نجونو له زده کړو سره مخالفت نه کوي. ورځپاڼه د کندهار د اوسیدونکو په قول وایي چې د ډیرو خلکو ذهنیت بدل شوی او نه یوازې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي بلکې په تعلیم کې د نجونو او هلوکانو د مساوات خبره کوي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغان ډیپلوماټو خځو ټولنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په معنی کې پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر میرمن رولا غنی وویل د افغانستان خځې زړورې او د لوړ سیاسي شعور خوندانې دي او که اسانتیا ورته برابر شي کولای شي چې په نړۍ کې د افغانستان له ارزښتونو دفاع وکړي. همدارنګه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل حکومت چمتو دی چې په مختلفو برخو په تیره په سیاسي برخه کې د افغانستان د ښځو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سین راپور ته.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي چې د افغانستان ښځو د سولې د پوهنې د پراختیا او د هیواد په ودانولو کې د نارینه په څیر خپل ونډه ادا کړې او قرباني ورکړې ده. میرمن غنی وویل د دې هیواد ښځې زړورې دي او که وروزل شي او زمینې ورته برابرې شي د هیواد د پرمختګ په هره برخه کې به خپله توانمندي ثابته کړي. میرمن غنی دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ډیپلوماټو ښځو د ټولنې په پرانیستونکي غونډه کې وکړې.
زنان افغان زنان با شهامت و درای شعور بلند سیاسی هستند. میتواند
دیوویل د افغانستان ښځې با شهامت او د لوړ سیاسي شعور خاوندانې دي. دوی کولای شي په نړیواله کچه د افغانستان د پیژندنې لپاره غږ اوچت کړي. د دوی خدمتونه باید جدي ونیول شي او د افغانستان له ښځو هم هیله ده چې په ټولو برخو کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
ظرفیت های مسلکی خود را بلند ببرند.
د افغان ډیپلوماټو ښځو ټولنه د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت د یوې ډیپلوماټې خوجسته تنها ابراهیم خیل په مشرۍ جوړه او اهداف په جوړه غونډه کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو نارینه او ښځینه ډیپلوماټانو ته تشریح شول. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل نامنه یو افغانستان د ترقۍ له کاروانه وروسته کړی او هڅې کوو چې له لاسه تللي فرصتونه بیرته ترلاسه کړو. د هم د هیواد په ودانولو کې د ښځو رول مهم وباله او د ډیپلوماټو ښځو له ټولنې سره یې د مرستو ژمنې وکړې.
ما باید با سعی و تلاش خود جبران کنیم او فرصت هایی را که از دست ما رفتن. ما یک بار دیگه اطمینان میدهیم
موش باید هغه فرصتونه چې له لاسه متللی برته جبران کړو. یو ځل بیا په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت له ملاتړ څخه داد درکوم. د ملي عمل پروګرام بشپړ شوی عملي کېدل به یې له موږ سره په سوله او په دوامداره پراختیا کې د ښځو له نقش سره مرسته وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل اوس مهال څلور ښځې په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه کار کوي او هڅې روانې دي چې د حکومت د نورو برخو په څیر په سیاسي برخه کې هم ښځې فعالې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې افغان میرمنې او نجونې د تعلیم، روغتیا او د ژوند له ډېرو ابتدایي نعمتونو څخه بې برخې او د نارینهوو لخوا له ډول ډول ځورونو سره مخې دي. په دې اړه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغانستان د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره پلانونه ترتیب او عملي کېدل پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موصل ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر غړو غږ وکړ چې تسلیم شي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موصل ښار لمنو ته ورسېدل او راپورونه وایي کله چې د عراق امنیتي ځواکونه د ختیځ له لورې د موصل د عیسویانو سیمې برتله ته ورسېدل د داعش وسلوالو پر هغوی د آر پی جي او هوان ګولۍ وورولې. د داعش پر وسلوالو پرون هوایي حملې وشوې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په عراق کې د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو یو قومندان منتظر سلیم ویلي چې په موصل کې د داعش یو مهم کلی په زوایا نیول شوی دی. دا کلی له ختیځ لوري موصل ته په لاره کې پروت دی. د عراقي پوځي ویلي چې د موصل ښار بیرته نیول د دوی ځواکونو ته د غیرت خبره ده او شای تر هغه مخکې چې اټکل سوی و دا ښار د داعش له وسلوالو ونیول سي. د موصل په څنډو کې څو نورې سیمې لکه کوکچلی، تالافر او همام العلیل هم د عراقي ځواکونو لاس تلويدل چې ل لويديز ختیز جنوب او شمال د شرطه د هغوی پرمختګ څرګندوي. په موصل کې د عراقي ځواکونو وړګروال مصطفی العبیدی پرون پر رادیو اعلان وکړ چې په احتیاط په بازوای سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او د داعش وسوال د شهر منځنوي سیمو ته د تیښتې هڅه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې ډګر کالی اغوستي وو پرون د دې هواد پر دولتي ټلویزیون په وینا کې د داعش پر غړو ژغ وکړ چې وسلې امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي. صدر اعظم العبادی موصل شرط نشدې د هوایي ځواکونو اډې ته هم ورغی. د عراق صدر اعظم وویل ک خدای کول د شامار سر به پریکړو هغوی د تیشتلار نه لري نو باید تسلیم یا ووجل شي. د موصل په ختیځو سیمو کې عراقي ځواکونو پرون د داعش د مقاومت لکې ماتې کړې. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا دوی ونې مخکې د موصل شار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. خو قومندانانو مخکې له مخکې خبرداري ورکړی چې د داعش د مرکز نیول به وخت ونیسي. موصل شار په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو ونیو او دا په عراق کې د داعش تر ټولو ستر مرکز بلل کیږي. عراقي ځواکونو دا خبر رد کړی چې دوی د شار منځ ته رسیدلي خو وایي چې ډیر ژر به د موصل شار زړه ته ورورسیږي. د موصل د بیرته نیولو لپاره د دې پوځي عملیاتو په جنوبي جبهه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه د عراق د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. دا په وروستیو کلونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي. د موصل د نیولو لپاره له شمال او ختیځ د عراق د کوردانو ملیشه ځواک یا پیشمرګه پوځي عملیات کوي او ویل کیږي چې زیات سیمې له داعش نیولې دي. د الحشد الشعبي په نوم ملیشه ځواک چې زیات غړي د ایران ملاتړ کوونکي شیعګان دي د موصل شهر د نیولو لپاره په دې عملیاتو کې مهمه ونډه لري. د ونې په پیل کې د ملیشو هم جبهوي جګړې ته زور ورکړی او پرمختګونه یې کړی دي. دوی وایي چې هدف یې د تلافر سیمې نیول دي څو د موصل شهر او د سوریه د سرحدي سیمو ترمنځ د داعش د اکمالاتو لارې پرې کړي. تلافر د موصل په لویدیځه څنډه کې د سوریه له سرحد سره نښتې پرته ده. داسې ګڼل کیږي چې د تلافر له نیولو سره به ملیشه قواوې د داعش پر وسلوالو چې په موصل کې عملیات کوي د اکمالاتو او حتی سوریه ته د هغوی د تیښتې لار بنده کړي. د دې شیا ملیشو مشرتابه ویلي چې دوی موصل شهر ته چې اکثر خلک یې سنیان دي د ننوتلو پلان نه لري. خو یو شمېر قومندانانو یې د دې وینا مخالفې څرګندونې کړي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې وایي چې د موصل سقوط به د داعش لپاره ستره ماته وي او که چیرې دا شهر ونیول سي داعش به په عراق کې هیڅ اساسي مرکز ونه لري. ائتلافي قواوې وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش د دوهم اصلي مرکز رقه شهر د نیولو لپاره هم تیاری روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د سوریه د رقه شهر د نیولو لپاره عملیات به ډېر ژر پیل سي.
د ژوند رنگونه
نه تاسو مخ په لمر راته وایست
نو مې نجیب الله
څه کاروبار باندې بوختسته
کاروبار هم یعنی شکر کار دیم دا درې کال کې یم نه شکر کوم
که دغه کار په اړه لږ معلومات راکې مثلا غنی خرڅې او به بس سره قند
دا چې دی من هو غنی راوړو او به او به خرڅو او دا او به چې دی د بدن د پر ډیره ګټه لري مثلا د کمپونی د پر د جړی د پر د ملا د پر هر مرض د پاره دا ډیر خوشی دی
نو خای د سه ګټ راته ټول ویلې نو څنګه پېګې چې تمرا ګټ لري دا غنیوب
زکه پېګم چې د ما خپل کاروبار د پېګم چې دا هم دا ګټ لري زکه هو جمع وړ او دا وخت نه معلوم نه دی هر وخت منګه خرڅو ده
غنی لکم زیرا وړي
غنی خو اصل د ننګرهار دی او وخت لوی منګه دلته خو د ننګرهار غنی دی او
بیا دا د غنیوب چې بس دا مشخص ځان ته ماشين لري ترقه موبې بس
بس هم دا ماشین دی بس هم دا که گانه ورکو جنریتر پا ذریعه باندی بس کار تیا خودی دانا
او دا دا گانه خوچی دی او موسم لری کنه منی کی فکر که منو زا چی گورم بازار که تل گانه او بخرچه گی مثلا دا گانه چرا قب ساتل که گی کار وقت کرل که گی
دا خودش ایش ساب دا دا سیزن وستی او وست دا نا پس چی دی یخنی را دی دا بیا پز مکا که چی دی کم دی دل که گی او بیا پی دا پس خواب را چول که گی بیا پا خامل ساور که بیت تا دا از مکی نراوزی او بیا خرسی
څنګه دا اوس مو کاروبار کراچۍ مو دلته درغولي کا ګرځي مختلفو ځایونو ته ځي
دلته مو درې ګو یاغان نور ځایونو ته کم زیاته چې بس کم دی کې سودا خکیږي عمل ته بس خپل کاروبار کو بس خپل
او څومره مثلا خلک راځي درته د غنیو ب سکی علاقه مندان لري خلک خدي اخلي در
ها ډیر خلک را دي بلکې ته چې ما ډیر خشربات ورکم په دې خاطر زم ما مشتری زیات دي
او دا خبر چې مثلا پاکی ته څومره پام کوي دلته چې زګورم ګلاسونه یې خدي مثلا دا څوک چې غنی وبس کی بیر تامینځي کا مغه کې بل چاته مور اچوي
دا خودی حساب به موږ سره یو یو بل مصرف دغه مشته دي خو هغه میندو بیر ته یو بل مصرف څو غوړی هغه نه مارکو دا ارسر موږ په خپل پودر او میندو لکه پاک سترا بیر او د کراچي خو خسته سپاکو بیر ته بیر او
د دې خبرې مجلې پورسه برخه کې تاسو څو اس ام اس نه راخلو محمد اخلاص لیکي زماله حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د شربتګلې د بندي کېدو پر ځای د پاکستان سفارت په کابل کې بند کی محمد علي جان د خوست خلک افغان چارواکي د شربتګلې په اړه دومره جديدي نو نور افغانان هم د گاونډیو هیوادونو په بندیخانو کې بیگونه پراته دي د هغوی ولې غم نخوري محمد اخلاص لیکي زمال طالبانو نه دا غوښتنه ده چې نور د پاکستان له پاکستان څخه ځان جلا کړي او سولې ته د کار وکړي نور اس ام اس نه هم لرو قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو پرتلونکو خبرونه کې به تاسو ته واورو خدا شبه ونی می بجی دی سلطان محمد سرور بلنیم ساته خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي
تشکر تکل صاحب گرامی ساعت 7:30 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه صبح امروز سه شنبه 11 عقرب و اول نوامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود من سلطان محمد سرور با شما هستم گزارش ها می رساند که پاکستان طالبان را زیر فشار قرار داده که در جریان مذاکرات با کابل با اسلام آباد مشوره کنند. شنوندگان عزیز گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در جلال آباد را به عهده گرفت. ملل متحد می گوید حدود 400 هزار نفر امسال در افغانستان منازل خود را ترک گفتند. سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان می گوید شربتگل زن افغانه که عکس سالهای 1980 وی در تمام جهان مشهور شده است قرار است امروز از حبس در پشاور رها ساخته شود. صدر اعظم عراق با رخ نکردن نیروهای عراقی برای اولین بار در سرحدات شهر موصل از گروه تندرو داعش خواست که تسلیم شود. و در حالی که مقاومت شدید قوای حکومتی سوریه ادامه دارد عملیات تهاجمی شورشیان برای شکستن محاصره حلب کنتر شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در یک جلسه بزرگان قومی پچیر و آگام نگرهار را به دوش گرفت. در این حمله حداقل 11 تن کشته و زخمی شدند. وضعیت امنیتی پچیر و آگام به سبب فعالیت‌های داعش خوب نیست و شمار زیادی از باشندگان این ولسوالی به شهر جلال آباد پناه بردند. داعش در یک اعلامیه ادعا کرد که در این حمله 15 تن را کشته و 25 تن دیگر را زخمی ساخته است. ولی سخنگوی والی نگرهار می‌گوید در این حمله 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این حمله را با شدت محکوم کرده است. ملل متحد در گزارش دیروز خود گفت که از اثر جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان امسال حدود 400 هزار نفر بیجا شدند. این سازمان در آغاز امسال تخمین کرده بود که از اثر جنگ های داخلی شاید 250 هزار نفر بیجا شوند، ولی در گزارش نو ملل متحد این رقم 400 هزار ارائه شده است. ملل متحد می گوید شمار زیادی از مردم در ولایات شمالی مانند قندوز و بغلان بیجا شدند و در جنوب از ولایات هلمند و اروزگان یادآوری شده است. عمر زاخلوال سفیر و نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در پاکستان می گوید که قرار است شربتگل امروز از زندان آزاد شود. بر اساس گزارش روزنامه تریبیون پاکستان شماری از دیپلماتان افغان که دیروز برای دیدار شربتگل به زندان رفته بودند گفتند که تعهد آزادی او شده است. اداره تحقیقات فدرالی پاکستان هفته گذشته شربتگل را به اتهام داشتن اسناد جعلی دستگیر کرده بود. دوسیه وی امروز در محکمه پشاور مطرح می شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است دو دیپلمات افغان دیروز در زندان پشاور از شربتگل دیدن نموده و به او اطمینان دادند که آزاد خواهد شد. شربتگل یک زن مهاجر افغان است که تصویرش در پشتی یکی از شماره های دهه 80 مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی کسب کرده بود.
رادیو آزادی
صدر اعظم عراق با نزدیک شدن نیروهای عراقی برای اولین بار به سرحدات شهر موصل از گروه تندرو داعش خواست که تسلیم شود. حیدر علی بادی که با لباس نظامی در تلویزیون ظاهر شد، تقاضای تسلیمی داعش را دیروز در جریان دیدار از قرارگاه هوایی قیاره در جنوب موصل نمود. این بیانات صدر اعظم عراق در حال ایراد شد که قوای حکومتی از خطوط دفاعی داعش در یک منطقه شرق موصل عبور کردند. نیروهای عراقی بعد از دو هفته درگیری برای پاکسازی مناطق همجوار از جنگ داعش به این پیشروی دست یافتند. قماندانهای جنگ قبلا هشدار داده بودند که جنگ برای بازپسگیری موصل که مرکز داعش در عراق است شاید هفته ها یا ماه ها طول کشد. در حالی که مقاومت شدید قوای حکومتی سوریه ادامه دارد، عملیات تهاجمی شورشان برای شکستن محاصره حلب کندتر شده است. اداره نظارت حقوق بشر سوریه دیروز گفت بعد از 3 روز پیشروی شورشان مخالف رژیم سوریه، حکومت ابتکار عمل را به دست گرفته و درگیری ها کاهش یافتند. این اداره همچنین گفت حملات هوایی حکومت سوریه و روسیه بر مواضع در مناطق غربی حلب دیروز هم ادامه داشت، ولی کمتر از روز یکشنبه بود. مخالفین مسلح رژیم بشار اسد روز جمعه گذشته عملیات تهاجمی را برای شکستاندن خطوط نیروهای رژیم آغاز کردند. هیلری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا از رقیب جمهوری‌خواه خود دونالد ترامپ خواستار شد که از هر گونه روابط ممکن خود با کرملین یا وابستگان آن پرده بردارد. او گفت چنین روابط شاید به آنچه که استخبارات آمریکا آن را مداخله روسیه در انتخابات آمریکا عنوان کرد ارتباط داشته باشد. خانم کلینتون در یک گردهمایی در ایالت اوهایو دیروز گفت که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تلاش دارد که دونالد ترامپ انتخاب شود. او ادعا کرد که کرملین برای کمک با ترامپ علیه اهداف آمریکایی حملات سایبری را دستور داده است. رئیس جمهور روسیه یک قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن معاهده کاهش پلوتونیوم به درجه تسلیحاتی با آمریکا لغو می شود. این اقدام در حال صورت می گیرد که روابط میان دو کشور تیره تر شده است. این قانون شراکت روسیه در معاهده سال 2000 درباره کاهش پلوتونیوم غنی شده به درجه تسلیحاتی را لغو می سازد. روسیه در این قانون خود شرطهای برقراری مجدد این معاهده را نیز ذکر کرده است. مسکو می گوید همه تعزیراتی را که آمریکا علیه روسیه وضع کرده باید برداشته شود و خساراتی را که از این بابت به روسیه وارد شده باید جبران شود و آمریکا باید تأسیسات نظامی و نیروهای خود را از اروپای شرقی دور سازد. اما واشنگتن می گوید که تحریم هایی که به ارتباط مداخله روسیه در اوکراین وضع شده است تا زمان عملی شدن توافق مینسک ادامه خواهد داشت. توافق مینسک برای آتش بس و پایان جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین شده است. و مقامات سویدن راول والنبیری، یک دیپلمات سابق این کشور را 70 سال بعد از غیابش رسما مرده اعلان کردند. والنبیری یک دیپلمات سویدنی بود که ده ها هزار یهود را از چنگ نیروهای آلمان نازی نجات داده بود. آقای والنبیری که در ماه جولای سال 1944 به حیث دیپلمات سویدن در بوداپست زیر اشغال نازیان مقرر شده بود، حداقل 20 هزار یهودی های هنگری را با دادن پاسپورت های محافظتی کمک کرده و در ماهای اخیر هولوکاست یا کشتار دسته جمعی یهودیان نجات داده بود. وی در اوایل سال 1945 از سوی نیروهای شوروی سابق دستگیر شد و از همان وقت تا به امروز لادرک است. نحوه و تاریخ مرگ آقای والنبیری یک راز نامعلوم است. روزنامه اکسپرس سویدن دیروز گزارش داد که نهاد مالیه سویدن گفته است که راول والنبیری رسما مرده اعلان شده است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
شنونده های رادیو آزادی، سلام و روز بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12، آسمان همچنان آفتابی.
ساعت 7:39 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رساند که پاکستان به رهبران طالبان هشدار داده که اگر به ارتباط مذاکرات با کابل با اسلام آباد مشوره نکنند خاک پاکستان را ترگویند. زنان در پروان از عدم دسترسی به پست ها و وظایف دولتی شکایت دارند.
در پست های تصمیم گیری واقعا زنان حضور ندارند. زن چرا نمیتونه یکی یا دو نفر حداقل معاونین معارف باشه؟ زن چرا نتونسته رئیس کار امور اجتماعی باشه؟ زن
گزارش هم از نمایشگاه بین المللی صنعتی، تجارتی و زراعتی در مزار شریف داریم و در رویدادهای منطقه و جهان میشنویم که صدر اعظم عراق به گروه دولت اسلامی یا داعش هشدار داده که تسلیم شود. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
اسمم روینه است، تخلصم از ایمی است، یکی از شاگردان لیسی خصوصی کابل استم.
می پردازیم به گزارش اول برنامه. دو مقام ارشد طالبان میگویند مقامات پاکستانی در دیدار با هیئت سه نفری دفتر قطر هشدار جدی را صادر نموده است. این دو مقام طالبان که به شرط افشا نشدن نامهایشان با آژانس خبری اسوسییتد پرس صحبت کردند، در مورد بعض جزئیات دیدار هیئت سه نفری طالبان با مقامات پاکستانی صحبت کردند. زرغونه منگل موضوع را بیشتر دنبال کرده است.
دو مقام ارشد طالبان می گویند پاکستان هشدار جدی را به طالبان صادر نموده که ظاهراً نماینگر خشم پاکستان به سبب دور ماندن آن کشور از مذاکرات مخفی طالبان با حکومت افغانستان است. این دو مقام طالبان گفتند حکومت پاکستان به طالبان هشدار داده است که اگر در جریان مذاکرات با حکومت افغانستان با اسلام آباد مشوره نکنند، تمام رهبران ارشد طالبان و فامیل هایشان وادار به ترک پاکستان خواهند شد. این دو مقام طالبان گفتند این هشدار پاکستان هفته گذشته به یک هیئت 30 نفری اعزامی طالبان از قطر به پاکستان داده شده بود. دو مقام طالبان به شرط آن که نامهایشان افشا نشود با آژانس خبری اسوسییتد پرس معلومات دادند، زیرا اجازه صحبت در این مورد را ندارند. حکومت پاکستان دیروز از تبصره در این مورد خودداری کرد. این کشور اتهامات مبنی بر این که گویا طالبان در آنجا پناهگاه دارند را رد می کند. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم نواز شریف گفته است ما با طالبان از طریق رسانه ها صحبت نمی کنیم. سه عضو هیئت اعزامی طالبان به پاکستان عبارتند از ملا عبدالسلام حنفی و ملا جان محمد که هر دو وزرای رژیم طالبان بودند و مولوی شهاب الدین دلاور که سفیر رژیم طالبان در عربستان سعودی و پاکستان بود. آنها هفته گذشته از قطر وارد پاکستان شدند و به نظر می رسد هدف آنها آرام ساختن خشم پاکستان بعد از شنیدن خبر مذاکرات مخفی بین طالبان و حکومت افغانستان در ماه سپتامبر و اکتبر است. این سه تن حال در کویته هستند تا اعضای دیگر این گروه را در مورد موضوعات مورد بحثشان با مقامات پاکستانی واقف بسازند. شمار زیادی از رهبران طالبان که در پاکستان زندگی می کنند خانواده هایشان را نیز با خود دارند و اطفالشان به مکاتب پاکستانی می روند. چندین تن آنها در پاکستان جایداد و تجارت ها دارند. روابط بعضی از آنها با پاکستان به 30 سال پیش برمی گردد. در حالی که پاکستان خدمات صحی را به زخمی های طالبان اراحه می کند و شمار زیادی از رهبران طالبان را در خاک خود پناه داده است، روابط میان دو طرف اغلبا بارتنش و مملو از بی‌اعتمادی بوده است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس در یکی از پیغام های گروهی چندین مقام طالبان در واتساپ، یک مقام طالبان اخیراً پاکستان را متهم کرد که امریکا را در کشتن ملا اختر محمد منصور در حمله تیاره بی پیلوت در ماه می در بلوچستان کمک کرده بود. چندین مقام ارشد طالبان یا به دلیل عدم قبول خواستهای پاکستان در رابطه با مذاکرات صلح یا به سبب صحبت با حکومت افغانستان در پاکستان زندانی‌اند. دو مقام طالبان به اسوشیتد پرس گفتند هیئت سی نفری طالبان از قطر در جریان ملاقات با مقامات پاکستانی خواهان معلومات در مورد زندانیانشان شده بودند. در جمله این زندانیان یکی هم ملا احمدالله نانه است که در دوران رهبری ملا منصور رئیس استخبارات طالبان بود و در آغاز این ماه به سبب آن دستگیر شد که از شرکت در مذاکرات چهار جانبه خودداری کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در جلال آباد را به عهده گرفت. ملل متحد میگوید حدود 400 هزار نفر امسال در افغانستان منازل خود را ترک گفتند. سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان میگوید شربت گل زن افغانه که عکس سالهای 1980 وی در تمام جهان مشهور است قرار است امروز از حبس در پشاور رها ساخته شود. صدر اعظم عراق به گروه دولت اسلامی یا داعش هشدار داده است که تسلیم شود. و روسیه معاهده کاهش پلوتونیم با آمریکا را لغو ساخت. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبحگاهی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم صفی‌الله ستانکزی برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های غربی در مورد افغانستان مطالب مختلف را به نشر رسانیدند. روزنامه واشنگتن پست راپور سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار را در مورد سرک های افغانستان به نشر رسانیده است. در این مطلب گفته شده است که آمریکا میلیاردها دلار را صرف ساختن سرک ها در افغانستان کرد، اما اکثر آنها به ترمیم یا احیای دوباره ضرورت دارند. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در این راپور گفته است که ادارات آمریکایی از سال 2002 میلادی به این سو برای ساخت سرک ها 2,800,000,000 دلار هزینه کردند، اما مراقبت نکردن و جنگ طالبان این سرک ها را با خطر ویرانی روبرو ساخته است. روزنامه به نقل از این گزارش می نویسد با آنکه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID و وزارت دفاع این کشور پنتاگون با وجود مصرف میلیاردها دلار برای ساخت و ساز سرک ها در افغانستان برای حفظ و مراقبت این سرک ها در دراز مدت ناکام ماندند. در راپور سیگار آمده است که اگر قرار باشد افغانستان اقتصاد داشته باشد که پس از 2020 متکی به خود باشد، باید این کشور راه های مواصلاتی خوب داشته باشد. جنگ های طالبان و انفجار ماین های کنار جاده در کنار شرایط نامناسب اقلیمی عوامل عمده نابودی سرک های ساخته شده 14 سال اخیر دانسته شده اند. 54% سرک های افغانستان به ترمیم دوباره نیاز دارند. واشنگتن پست می نویسد با در نظر داشت این اظهارات حکومت افغانستان که 20% سرک ها به کلی تخریب شده اند و 89% نیز در حال بد قرار دارند، نیروهای آمریکایی گفتند که حکومت افغانستان توان نگهداشت این سرک ها را ندارد. برای ترمیم و مراقبت این سرک ها به حدود 100 میلیون دلار نیاز است. در راپور اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار آمده است که چاره سرک کابل کندهار به اثر گذاری و درگیری های طالبان به ترمیم نمی شود، باید دوباره ساخته شود. روزنامه گاردین در مورد بهتر شدن زندگی دختران در ولایت کندهار مطلب را به نشر رسانیده است. در این مطلب آمده است که در حال حاضر ذهنیت مردم به خصوص کارمندان دولتی، تجار، جهادی های اسبق و رهبران مذهبی تغییر کرده است و دیگر همانند گذشته ها با تعلیم دختران مخالفت نمی کنند. روزنامه به نقل از باشندگان کندهار می نویسد که ذهنیت بسیاری از مردم تغییر یافته است و نه تنها از تعلیم دختران حمایت می کنند، بلکه حرف از مساوات دختر و پسر در عرصه تعلیم می زنند.
شمار زیاد زنان در ولایت پروان از عدم دسترسیشان به پست‌های دولتی شکایت داشته می‌گویند برای راهیابی به وظایف در نهادهای حکومتی با مشکلات روبرو هستند. احمد هنایش موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
محدود بودن دسترسی زنان به پست‌های دولتی یکی از مشکلات دانسته می‌شود که زنان در ولایت پروان از آن انتقاد می‌کنند. به خاطر بحث در مورد این موضوع در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یک گرد همایی برگزار شد که این گرد همایی از سوی دیدبان انتخابات شفاف افغانستان راه اندازی شده بود. نادر اگیاه رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد گفت:
در پست‌های تصمیم‌گیری واقعا زنان حضور ندارند. زن چرا نمیتونه یکی یا دو نفر حداقل معاونین معارف باشه؟ زن چرا نتونسته رئیس کار امور اجتماعی باشه؟ زن چرا نتونسته رئیس سرتامه باشه؟ زن چرا نتونسته در دیگر پست‌های کلیدی و مدیریتی کار بکنه؟ که این درد همه ما زنا هست و مخالفت‌های مختلف را از میان جامعه پر درد می‌بینم که یک زن به یک پست کامیاب نشوه و پایش به یک اداره نرسه.
در این گرد همایی شماری از زنان از نمایندگان زن در شورای ملی افغانستان انتقاد کردند که برای رسیدگی به این مشکل زنان افغان کار لازم انجام ندادند. اما زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان میگوید فساد اداری یکی از عوامل ادامه این مشکل در برابر زنان است.
خانمایی داریم که واقعا میتونند صدای مردم خود را بلند کنند و خوبتر دلسوزانه کار بکنن، ولی دسترسی ندارن. نظر به فسادی که وجود داره، حتی دسترسی برادرها کمتر از چی خواستایی که برای خانمها دسترسی پیدا بکنن بتانن به یک اداره خوبتر راه پیدا بکنن.
با این حال مقامات حکومتی میگویند به خاطر رفع مشکلات زنان برای دسترسیشان به وظایف و پست‌های دولتی اقداماتی را داشتند. محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد میگوید:
دولت در این رابطه پالیسیاش کاملا واضح و روشن است، برنامه های خود داره، پلان های خود داره، تدابیری در بخش های مختلف در این عرصه روی دست گرفته شده و با این بحث رسیدگی میشه. ما در هر ماه در هر ولایت جلسه مبارزه علیه خشونت داریم، جلسه تامین عدالت و تطبیق قانون داریم، جلسه رسیدگی به حقوق و حدود داریم که بر ریاست رئیس محکمه در هر ولایت ماهوار و ارتباط موضوعات عدلی و قضایی دایر میشه.
پروان، کاپیسا و پنجشیر از شمار ولایاتی در شمال کابلند که در ادارات دولتی آنها حضور زنان بسیار اندک است. شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که اگر برای زنان کاردان و تحصیل کرده فرصت‌های کاری در نهادهای دولتی داده شود، در روند حکومتداری بهتر و سالم بهبود وارد خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سومین نمایشگاه بین المللی صنعتی، تجارتی و زراعتی بلخ با حمایت مالی صندوق توسعه زراعتی در مزار شریف برگزار شد. در این نمایشگاه در بیشتر از 100 غرفه محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به نمایش گذاشته شده و علاوه بر آن تولیدات وارداتی آسیای میانه نیز در این نمایشگاه در معرض دید قرار دارند. مجیب الرحمن سری به این نمایشگاه زده از مزار شریف گزارش می‌دهد.
سومین نمایشگاه صنعتی، تجارتی و زراعتی بلخ با حمایت مالی صندوق توسعه زراعتی و با همکاری اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان برای 3 روز در مزار شریف برگزار گردید. در این نمایشگاه صنعتی و زراعتی بیش از 100 غرفه وجود دارد که در آن صنایع دستی زنان جنوب شمال، محصولات زراعتی و لبنیاتی، تبلیغات وارداتی از کشورهای آسیا میانه نیز به نمایش گذاشته شده است. آرش یونسی رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ می‌گوید که هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی به محصولات داخلی و رفتن میزان سرمایه گذاری در کشور می باشد. وی در رابطه گفت:
و هدف نمایشگاه ما همی بود که تا ما چطور بتانیم حمایت و تشویق از تولیدات داخلی خود داشته باشیم، که را ما به می منظور در ولایت بلخ گرفتیم که بیشتر از که مرکز شمال می باشد که تمام متنای ما که از دیگه ولایت به 3 روز بتان اینجا بین و معرفی شن در تولیدات داخلی ما شد. ما بسیار تولیدات داخلی داریم که در کابل، قندار، جلال آباد تولید میشه، اما متاسفانه ما در مزار شریف و در شمال آشنایی نداریم.
در این نمایشگاه تولیدات از کشورهای آسیای میانه نیست به نمایش گذاشته شده است.
تولیداتی که از شما عملا می‌بینید از کشورهایی که تراکتور بلاروس یا آمدن وارد به نمایش گذاشته شده، از کشورهای قزاقستان است تولیداتش اینجا به نمایش گذاشته شده و کشور ازبکستان است که تولیداتشان به نمایش آمدن اینجا غرفه گرفتن و به نمایش گذاشت.
با گفته آرش یونسی که اکنون به دلیل موجودیت ناامنی‌ها در کشور میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی کاهش یافته و نیاز است با راه‌اندازی چنین نمایشگاه‌های زراعتی و تجارتی، تجاران افغان را به انجام سرمایه‌گذاری داخلی تشویق نماییم. در میان 100 غرفه‌ای که محصولات زراعتی، تولیدات لبنیاتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است، 20 غرفه مربوط به زنان تجارت پیشه در ولایت بلخ است. این زنان میگویند که به دلیل دریافت بازار به تولیدات و صنایع دستی خود به اینجا آمدند. ماری مشفقی که از زنان صنعت پیشه در بلخ است که بین نمایشگاه بین المللی صنایع دست بافته خود و شاگردانش را به نمایش گذاشته است. خانم ماری در مورد به تاثیرگذاری این چنین نمایشگاه ها میگوید:
دیگه نمایشگاه تاثیرات زیاد خود داره، به خاطر که ما در این نمایشگاه وقتی که میایم با دیگه تاجرا آشنا میشیم و از طرفی هم ما قراردادهایی را میتونیم که بگیریم کسایی که علاقمند است.
قابل یادآوری است که این نمایشگاه در سینا استادیوم مزار شریف راه اندازی شده و تا 3 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم عراق با پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهر موصل از گروه تندرو داعش خواسته که تسلیم شود. حیدر العبادی دیروز این تقاضا را در جریان دیدار از یک قرارگاه هوایی در جنوب موصل نمود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
منتظر سلیم، قمندان نیروهای خاص ضد تروریسم در عراق، میگوید یک قریه مهم تحت کنترل داعش در موصل به نام بازوویا را گرفتند. این قریه در شرق راه موصل قرار دارد. این مقام نظامی میگوید بازپسگیری شهر موصل مسئله غیرت برای نیروهای عراقی است و شاید زودتر از زمان تخمین شده این شهر گرفته شود. چند منطقه دیگر موصل مانند کوکجلی، تل افر و حمام العیل نیز به دست نیروهای عراقی افتادند. مصطفی العبیدی، یک دگروال نیروهای حکومتی عراق در موصل، در رادیو اعلان کرد که محتاطانه راهی منطقه بازویاند و جنگجویان داعش در تلاش فرار به مناطق مرکزی شهرند. در حالی که نیروهای عراقی برای اولین بار در سرحدات شرق موصل نفوذ کردند، حیدر العبادی، صدراعظم آن کشور، از گروه تندرو داعش خواست است تسلیم شود. العبادی که با لباس نظامی در تلویزیون دیده می شد، تقاضای تسلیمی داعش را دیروز در جریان دیدار از قرارگاه هوایی قایاره در جنوب موصل ارائه کرد. العبادی گفت: انشالله سر مار را خواهیم برید. آنها راه فرار ندارند، یا بمیرند یا تسلیم شوند. این بیانات صدراعظم عراق در حال ایراد شد که قوای حکومتی از خطوط دفاعی داعش در یک منطقه شرق موصل عبور کردند. نیروهای عراقی بعد از 2 هفته درگیری برای پاکسازی مناطق همجوار از چنگ داعش به این پیشروی دست یافتند. قماندانان قبلا هشدار داده بودند که جنگ برای بازپسگیری موصل که مرکز داعش در عراق است شاید هفته ها یا ماه ها را در بر گیرد. عملیات بزرگ تهاجمی برای بازپسگیری موصل که در سال 2014 به دست داعش افتاد 2 هفته پیش آغاز شد و با شدت ادامه دارد.
رنگ های زندگی.
اسمم روین است که تخلصم از میست که یکی از شاگردان لیسی خصوصی کابل هستم. دوستت یک موبایل است و زیادتر طبقه جوان زیاد مصروف موبایل خود می باشند. شما چطور دمی موبایل مصروف چی می باشین؟ موبایل هم هر قسم استفاده از خود داره. زیادتر وقت که از ما یک مسافر دار هستیم، امرای فامیلم گپ می زنم. بعض وقت موضوعات درسی ما زیاد است، از استفاده می کنم.
بعض وقتا به خاطر تفریح هم میشه از موبایل استفاده کنیم؟
بله، چرا نمیشه. به وقت البته یکان دفعه موسیقی هم گوش کرده میتونیم، به حساب و گیم هم است. و مهمتر یه است که زیادتر باید از چیزایی که مثلا در علم و مازیات پیشرفت میکنه از او استفاده کنیم تا که وطن ما پیشرفت کنه، چون وطن ما به ما نیاز داره.
ما اکثرا در محافل که میرویم مخصوصا میبینیم که هر کدام موبایلش به دستش و فلم برداری. به نظر خودت که یک جوان هستی، کار درست است که ما بگیریم موجه عکس برداری یا فلم برداری کنیم؟ خودت چطور این کارا رو میکنی؟
نخیر نه، شخصا خودم لازم میبینم که کس در محفلهای خودم فیلم برداری کنه و نمیخوایم که لازم ببینم خودم فیلم برداری کنم، چون کار
ما خود تا جایی که میبینیم اکثر جوانای ما این کار میکنن و حتی در هر طبقه در هر سن سال زیاد شوق دارن به این کار. خودت چطور؟ امی شوق داری؟
ولی اگه راستش بگویم زیاد علاقه ندارم، چون امی چیز است که خصوصا در افغانستان بسیار مهم است. بعضی کسا خوش نمیداشته باشه، آل وقت شده که اگر با کدام دل پاکم بگیری و اگر برایم سر خود چی میشه، از دو بهتر است که نگیریم.
موبایل که خودت استفاده میکنی کدام نوع موبایل است؟
5 است، آیفون است.
کدام وقت موبایل تام گم کردی؟
تا فعلا خود نکردیم، از این بابادم کوشش میکنم نکنم، به خاطر که در موبایل کسته طبعا یک اکسانس هم میباشه و چیز به آل موبایل های بسیار قیمتی برامده و ضرور هم نیست جایی که میره انسان در دست خود بگیره. مثلا بازار چیزا که میریم نباید باشه، شخصا خودم بازار چیزا که میرم یادم دستکلو میباشه، تا که ضرورت نشه نمیکشمش. دیگه در خانه بازه اگر کار داشته باشم استفاده میکنیم. تشکر و خوب باشیم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی، مجله خبری صبح امروز ما به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم